سلام په افغانستان کې څلور بجې شوې د یو ساعت خبرونه ته موزه مجيب حبيب ځای هرکلی کوم. د خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو په اړه راپورونه راغونډ کړي دي. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د یو مسوي عبادت ځای یا ګوردواري یو مسول وایي چې یو شمېر وسلوالو پر دې عبادت ځای برید کړی او زیان ور اړولی دی.
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو کا طالب کا څه شی.
په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان شل کلن پوځي ماموریت څخه څه زده کړي.
کومه تجربه په افغانستان کې پرته له مات نه بل څه راسته نه دروړ.
په دې اړه مو د یو افغان تحلیلګر نظر هم راخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اسد ته چې د افغانستان له خاورې به د هیچا په وړاندې کار نه اخیستل کیږي ژمن دي. خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. هم هغه اندېښنه ده چې د امریکا د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. په د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه ونیزه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې هم مایروي خلغ ارسه مخ کې خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیې په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې په وروسته لدې چې یوه لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانیستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانیستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحاني وایي د امنیتي اندېښنو له پای ته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسم پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسم پورې فعال دي. انجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم تربیت حاصل کړي. کومه ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی وو هغه جلا شوي دي. په حجاب پرده کې انجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي. د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برېښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنه کړل شي په افغانستان به برېښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برېښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان ته د برېښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له شل تر 15 میلیون ډالر ورکوي. د افغانستان برېښنا شرکت سرپرست سفیولا احمدی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برېښنا پرچاو کړي. دی ویل ملګرو ملتوی غوښتي چې د بشري مرستې په توګه دا پیسې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی این این د راپور له مخې امریکایي چارواکو په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپاره. طالبان وایي تېره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې څلور غړي نیولي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشهیي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخوند سیمه کې د کوز کونړ ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودېد چې له کبله ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پېښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلې خوا ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وویشت. د دې پیښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اووره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړي. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبري وي. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول خبري وشوې. د غونډې له پایل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپایي ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو، خو په عین حال کې باوري یم چې ناتو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت یوه ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وویشت غړیو سره د گاونډۍ بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلیپات 14 په پام کې ده او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقریا او باکو د نګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر 8مې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزې، کوماندو، هوایي ځواک او بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
لا ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زید خپل تخنیکی همکار پمرسته میر احمد صافی درته وړاندې کومه. دا وره چې د افغانستان سکان وایي یو شمیر وسلوالو د کابل په کارتي پروان کې د دوی په مذهبي عبادت ځای یا ګوردواره برید کړی او دغه ځای او دغه ځای ته زیان رسولی دی. د دغه ګوردوارې مسؤول ګورنام وایي دی نه پوهیږي برید چا کړی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یو شمیر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردوارې برید کړی او دا ادعا هم شوې چې دا وسلوال طالبان دي. طالبان بیا وایي دا پیښه په جدي ډول څیړي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یوه تازه پیښه کې چې پرون د سېشنبې په ورځ شوې یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردواري ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډېر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردواري رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځه لس شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه د موږ پیرادارانو هم تړلی دي. موبایل ورنه اخیستی ده. د رمسال ټولې تلاشي کړې ده. بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې هم مات کړې ده. او تر اوسه کوم معلومات نه لرو که دا غلو که طالبو که څه شی و کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسیږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردواري برید په جدي ډول څېړل کېږي. خو ښاغلی کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته یې هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کېږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. پورستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زوړ ښار کې دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو. د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې په لسګونه کسان ټپیان او وژل شول. د یاد برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمنی دفاع وزارت په سر لننه په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو د تجربو په اړه بحثونه کوي. له دغو تجربو ترلاسه شوې نتیجه به د لویدیځ افریقا د هیواد مالی په څیر هیوادونو لپاره په ماموریتونو کې وکارول شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه‌کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمنی تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیې د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریډ جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریډ جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړې وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخی باب تړل سوی په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړې د جرمنی وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړی دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړې د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچی. طالبانو د اگست میاشتې پر اتمه پر دغه ښار والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري. بلخوا د استرالیا د کرکټ لوبغاړو د خپل هیواد د کرکټ بورډ د هغې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په باب کړې ده. د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان آرون فینچ د چهارشنبه پر ورځ ویلي که د طالبانو حکومت د ښځو د کرکټ پر لوبه بندیز لګوي دغه ټیسټ لوبه به لغوه سي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 28 ته پلان شوې وه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویلي طالبان په سپورټي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د ویلي تمه کیږي په دې اړه تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي.
دا مواردل چې د جرمني په شلکلن ماموریت کې په افغانستان کې لخت تر لګه 950 جرمني سرتیری وژل شوې دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو. زموږ همکار په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو له تحریرګر توریالی زازی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې جرمني د افغانستان له شلکلن ماموریت څخه څه زده کړي.
جرمنی خو پخپل حال تک افغانستان کی افغانانو ته نظامی زدکړی ورکړي او د دوی پخپل دوی ول چې زمونږ تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله. بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو. ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنې ته نکړي چې موږ مدې څه دی پاره ولې ګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه راسته نه ده راوړلي.
خو د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامي برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خو حتماً ترلاسه کړې دي. ول چې دوی فصل دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ تو په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی په راتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره په راتلونکو کې څنګه وه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
زازا صاحب، اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل سوي دي. فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان موږ ته خپل کړنه را وړاندې کړي چې موږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره موږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو وپیژنو. دوامه دا ده چې خپله دغه بشري مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري. دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دې نه چې دوی راووتل یو شمېر افغانان یې چې د دوی سره یو ځای کار کولو د ځان سره یې آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل ترسره کیږي. که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمني چې کنګل شوې ده هغه به خوشې کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو اجتماع پیړۍ ده دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید دغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځایو ته یې نه پرېږدي دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلې سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې مو د میشت سیاسي مسایلو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پالو مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوری غوښتونکو غړیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوری پالو لخوا د یوې لایحې په مسوده کې چې د استازو جرګې 9 جمهوری پالو غړیو یې ملاتړ کړی د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د یوې څېړنې ملاتړ وکړي او بشپړ معلومات د استازو جرګې سره شریک کړي. نور په راپور کې واوري.
له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یوه جنجالي پروسه بدله شوې. د ښاغلي بایدن اداره نه ده توانېدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشرۍ د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي یوه لایحه چمتو کړې چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې توسپاری دالای حچی د پختونو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی. د افغانستان د امریکایي عسکر وته لوی ناکامي بولی او زیاتوی دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلی د امریکا حکومت باید د افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوی او د هغوی لخوا مطرح شوی اندېښنې د استازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښ دی. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شوي او ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستان د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوس مهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنه د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هېواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت هیڅ کوم هېواد ته که هغه ګاونډي هېوادونه دي او که د نړۍ نور هېوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدې اصل ته ژمنتیا لري. ولې له نړۍ له نورو هېوادونو څخه هغه که د امریکا متحده ایالتونه دي که نور هېوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ټول ټول سي.
د دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه وتل ستراتیژیک ماتې بللې وه. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړې وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پرېکړه د افغانستانه وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایدن له حکومت له افغانستانه د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 8 ده هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په خوست کې یو مالی ستونزه ته ورستانه شو. خوستي سوداګر له طالبانو غواړي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د حواله لارې د جنغوزیو د صادراتو اسانتیاوې برابرې کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د افغانستان جنغوزی زر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په 9 ولایتونو کې جنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوسته کابل او بیا له هغه لارې نور نړۍ ته صادریږي. نور حال په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتلا د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی. خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,000 کلداری وو، دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو منبع 1,00,000 کلدارو ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,50,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي، په 1,50,000 په 1,50,000 شپېته زره ځنګل وخوستې دي، د مزدیرۍ د تکلیفي نه یس دلته خرڅېږي په 1,00,000. د دغه د واجې نه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوي له سره په تاوان کې دي.
نن سبو چې ډایرکټ وې 1,00,000 روپۍ مان وې، په 1,00,000 نه پوسه ټوله خلک ته لوېدلې دي. د دې چې ورکوي سره نه نقصان نه دی، ایرپورټینه نه خلاصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې میشته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلاص شي، او که دغه په هوایي وي که د نروي خو چې خلاص شي در میشته دا ستونزه حل شي چې د ریټ یې لږ جګ شي خو رین پرې کړېدل ډېره.
بلوری تا طالب چارواکی وایی چه ده دوی مشرانو ده زنغوزه و ده صادرات موضوع ده چین سفارت ده کارکونکو پگرون ده یوش مره هیوادونو لاستازو سره شریکه کرده. خوست ولی محمد نبی عمری ول ده زنغوزه و پاله ده بحرانیانو او چینایانو سره علیکی نیول شویدی.
با ده ارتباط بندی ده خارجانو سره خصوصا ده چینایانو سره تماسون نیول شویدی. تو هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وه، خصوصا د جنوزیو په باره کې اسلامي عمارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي عمارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنکړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان 9 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبی او د لوګر په هزرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکی وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
جناکای سکول چې ویدای دغه تمیل ضرورت لرو، جناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه ده نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د اوښتنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بېښې زیات شي، هره شپه ټکان کېږي. هر کور کې مریضان شته، سپینسرې او سیاسرې او عزیزان او سپینږیرې شته. نو لطفا دا ټکان دې بند شي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، که خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بېخې زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي. نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخوا مولوي زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایاتو او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول، تسلی ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځېد، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې په یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې ما د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې کولو د بادغیس او د غور و د هر اطرافو چې راغلي وو. مخدته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ لا زره کور وي، بس یو نیم کال کې هغه مخ د پساجي دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه دسوه. موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلورنیمې بجې شوې. اوس هم حسمت ساروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالر پور ورکړي. د کورونا چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلانې یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایان ووژل د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. طالبان وایي چې رشپې د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختريزي ډلې څلور غړي نیولې دي. نامعلوم وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي. ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژل دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اوره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د اروپایي ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وټلو وروسته په خپل لمړی غونډه کې د دفاعي مسأله امریکا او لچین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړی دي.
د استرالیا کرکټ ټیم د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد د کرکټ بورډ له پریکټ ملاتړ کړی. د استرالیا کرکټ بورډ تر دې پخا ویلی وو ک طالبان افغان خزینه کرکټرانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. استرالیا به د راتلونکي نومبر په وروستیو کې له افغانستان سره خپل ټیسټ لوبه ترسره نکړي. د راپور جزئیات به له یوې لنډې دمې وروسته واوري. د استرالیا د کرکټ ټیم لوبغاړو د هیواد د کرکټ بورډ د هغه تصمیم ملاتړ وکړ چې ویلي وو راتلونکي نومبر به په هوبارت ښار کې به د افغان کرکټ ټیم سره خپل لوبه لغوه کړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو یا سپین بال کپتان آرون فینچ دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ کړې دي. هغه ویلي ترڅو په افغانستان کې د کرکټ خزینه لوبغاړو ته د ورزشي فعالیت اجازه ورنکړل شي، د نومبر په 28مه نیټه به د افغانستان د کرکټ ټیم سره د پلان شوی ټیسټ لوبه د لغوه کېدو ملاتړ وکړي. فینچ زیاته کړې له شکه پرته چې دا یو ننګونکی وخت دی، خو موږ د استرالیا د کرکټ لا پریکړې ملاتړ کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې د استرالیا د کرکټ ټیم د لوبغاړو د وروستي تصمیم په اړه نوې خبرګون ښکاره نه کړ، خو ویل چې د دا ډول څرګندونو په وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی دریس پر خپل ځای دی. تر دې پخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلي وو چې د ښځو ورزشي فعالیت ته تعهد لري، خو د کرکټ په ډګر کې د نجونو د راتلونکو فعالیتونو د څرنګوالي په تړاو د طالبانو د حکومت مشرانو پریکړو ته سترګې په لار دی. تر دې پخوا طالبانو ویلي چې په نجونو د ورزش په برخه کې بندیزونه نه دي وضع کړي، خو کلتوري مسایل او جاري وضعیت سبب شوی چې نجونو د ورزش په ډګر کې خپل فعالیت کم کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نارینه لوبغاړي شلاوریز نړیوال جام لوبو ته چمتووالی نیسي چې د اکتوبر په 18مه به په عربي متحده اماراتو او عمان کې ترسره شي. په پام کې چې آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا د نړیوالو لوبو په درشل کې د خپل بورډ په ناسته کې د افغانستان خزینه کرکټ لوبغاړو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان آرون فینچ په دې تړاو څرګندونې نه دي کړي که په نړیوال جام کې افغانستان او استرالیا په نیمه پای لوبه کې سره مخ شي، لوبه به ترسره شي او کنه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ همدومره وه. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خبرونې، اول د اساسي بشري حقونو او ورپسې د ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق
درنو ریدونکو سلامونه میومنی دا اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیوات هرکلای کوم سره لدیچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي دا خبرونه میلمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی ک په پایل کې د مقدمه په توګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد وختجمن دی د کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني فکری جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کي دې ته شاقه درانه کارونه ویل کېږي
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه
نه خیر نه د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم د 1 سو کالو څخه مثلا پورته کېږي یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي علت یې څه دی
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو خپله د کار کول د ماشومانو لپاره په داسې د خپل د ماشومانو د خپل کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د 13 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 13 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي د دولسم صنف فارغي په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی په دغه وخت باید مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي د لوبه حق دی د تفریح حق دی د ماشوم چاپیریال حق دی د ماشوم ژوندانه حق دی د دې لپاره دوی باید کارونه کوي ولی د کاداب یا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی ځي یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار لپاره ځي د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی دا د قاچاق سره مخامخ کېږي دا د اختطاف سره مخامخ کېدی شي دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدی شي او ډېر نور خطرونه دي په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې په سرایونو کې په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي چون هغه محیط مسوم نه دی د لاره مسوم نه ده په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه هم معنه دي بلسي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه شي تاسو په داسلن کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیات زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاخه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ و په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د ساعت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د ساعت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه ستن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافون نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فقر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډاشن په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږوي، په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي، د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ لپاره درېدلې دی، د نورو خلکو په منځ کې. دغه همدې موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي، دا وچ خیر موږ ډوډۍ نه رم مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلن دی، دغه ماشومان ته نشي خېږولی دی موټر ته، څه دا تېمنه کي او دا راکوس کي، دا قانون نشته په دې هېواد کې. هر سړی چې څومره ماشومان یې په کار وي کولی شي بازار کې هغه کي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پېښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون چې د نافذ شي په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کړي، دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي، یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي، هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دې معاش ټیټو پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډیر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دې په معاشونو کې باید ډیروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. موته ډیره دلچسپ و. زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونډه وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته مې راجه کې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کومه رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندر کې هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعه ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر شوي دي او ډېر فقها تیر شوي دي.
نن امدا موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدرمن اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوای ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانۍ سکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولی شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپاړس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډېر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځه یو سرای مځکه لرم
او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان کندو د هلمند هم همچنین یو کندو د افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډېرې لري، مځکې ډېرې لري، نور میوهجات ډېر لري، نګاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته او ایران ته او نورو بهرني هېوادو ته دوزه مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډېر اوښان درلودل، په هغو به یې تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا کې زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکور شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخ هم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بله د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر هغه و، د بوټی نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پسیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم، دغه بوټي یې لنده کول، بیا د بوټو نه تبه نه هوا تېرېده، هغه هوا په سړي نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز ځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای چې دا مستی دی، جوارای دا، زیړ غوړی دی، کوچ دی، پنیر دا، نو دغه شیان دی دوه رقمه کورت دی. یو له مستونه جوړوي چې هغه روغني کورت دی، او یو کورت دی چې له چکینې جوړوي هغه د وچ کورت دی. کچوري کورت جواری کې دغه لار چې سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیړ غوړي په وچه کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کورت پې باندې وچه، بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلوو سره د هغه یو د کورت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سیل او تفریح ځای و، خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلی د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماتا منظور دی.
د لشکرګاه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي دا واقعا زړه راښکونکي دي، او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي، دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي دا، او سړی زړه خوشحالېږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سوپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی، د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اړه کتاب هم لیکلی دی.
په پیل کې کدار ته وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري.
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وې، بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهوري ولسوالۍ راته یادولی سي.
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غرج وو، چې په تاریخ په هیڅ کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبی په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه، چې د دغه ځای څخه به توکې تلله، وچه میوې او د
دارو درمل بوټي چې دا څخه جوړېدل دا تلل ټکور تللی او دا خواڅخم درمل راتلل.
بله استاد، تاسو له بوست نه دا ونه وکړه په دې اکله مونږ یو ډیر ښکلی نظم لرو که غرته وایې چې په کوم حق لولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دا دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستروازې دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابله د مور سوینارۍ دی. کمبل څوک دغه ناره کوي خو دغه د ملي هنداره کې د دې نارې یادونه په بوست باندې سوې ده.
پرته له بوست کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلا سته، ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دي، یو د سپیرکي غر په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده، او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر شنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته، البته د ټولو نومونه خو یې نسو یادولی که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې د ابایو پوایي چې خپله زرتشت هم د هلمند و، د زمینداورو او خپله بودا چې دی، خپل هم د هغه ساکانو څخه دی، قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی، هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیمې هجري پېړۍ کې د 230 تر 209 نوي پورې د ابو هاشم ستاروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداور و. لومړی غزل د اکبر زمینداوری، هغه هم د هلمند زمینداور و. لومړی ساقینامه د زرغون خان درزی، دا هم د هلمند و.
په هلمند کې چیرې چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږئ وایي کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، په هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوڅ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په زور کړې ده، هغه د خوښۍ ټکی.
درن دوستانو، په دې هیله چې تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
جمالو نم دیارا غلیدہ
جمال